د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون د 28م نړیوال کانفرنس سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د اقلیمی بدلون لامل ناورین ته د سم لاسي اقدام غاک کړی. ایالات متحده امریکا مبلغ 3 میلیارد دلار کمک به صندوق وجهی اقلیم سبز را اعلام کرد که به کشورهای روبه انکشاف در مبارزه با تغییر اقلیم کمک خواهد کرد. او 2023 کال به پر ریکارد تر طول و گرم کال ثبت شی. ساینس پوهان وایی چه پا 2023 کال که در امازون زنگلونو په انسانی تاریخ که تر طول و سخت وچکالی تجربه کرده ده. سلامونه او خیچاره په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته هم ښه راغلاست. زه برېښنا مرخیله یم. د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې روانه 28مه کلنۍ غونډه زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع ده. په دې غونډه کې باسونه په داسې حال کې تود شوي دي چې له یوې خوا ګډونوال په دې خبرې کوي چې څنګه د نړۍ د تودوخې د لوړېدو مخه ونیسي، له بلې خوا د غونډې قربانه داسې کسان غونډې ته رابللي دي چې د فوسیلي سونګ صنعت لپاره لابي کوي.
د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په سرمشریزه کې څه له پاسه او یاز را استازو ګډون کړی. دغه سیاستوال، ساينس پوهان او کمپاین کوونکي د غنو غټو او مفکورونو ملاتړ کوي. خدا سي ښکاری چې تمرکز به په یو کلیدی پوښتنه باندې وي، هغه دا چې آیا مونږ باید په فوسیلی سون توکو باندې په بشپړ ډول بندیز ولګو؟ که څه هم د ډبرو سکاره، تیل او غاز د نړیوالې تودوخې د لوړېدو لامل ګڼل کیږي، خو د کوربه هیواد په شمول د اقتصادونو تر شا یو بل محرک ځواک هم شته. وروستی ارقام ښیي چې تمه کیږي 2023 کال به د نړیوال کاربن ډای اکساید د اخراج لپاره ریکارډ ماتونکی کال وي.
د غازو د اخراج چې کال په کال زیاتیږي زموږ د اقلیم د بدلون لوی لامل دی، او تر هغه چې صفر ته نوي راښکته شوي نو تودوخه به دوام ولري.
د چاپیریال ساتنې د ډلې یوه څیړنه ښیي چې د سه کال د اقلیم د بدلون په 28مه سرمشریزه کې څه باندې 2400 استازي د فوسیلي تیلو د صنعت سره تړلي دي.
دا د بومي خلکو د پلاوي په پرتله و چنده لویه ډله ده. د تیر کال په غونډه کې 386 استازو چې د فوسیلي تیلو صنعت د پاره لابي کوله ګډون درلود. سه کال دا شمېره 400 چنده لوړه ده.
ساینس پوهان وایي چې پر راتلونکو شپږو کلونو کې باید د زهري غازاتو اخراج په سلو کې 30% کم شي، خو اوسنۍ تګلارې وړاندیز کوي چې د غازونو اخراج به په حقیقت کې د ورته وخت په اوږدو کې 9% لوړ شي. خود ځنې نور بیا وایي چې دا غیر واقعي ده او فوسیلی سونګ باید د کاربون د بازارونو او د نیولو په څیر د نوښتونو سره د انرژۍ مخلوطه برخه وي. د اقلیمی بدلون د سرمشریز اوسنۍ مشر سلطان الجابر د متحده عربی اماراتو د دولتي تیلو د شرکت مشر هم دی چې په پام کې لري تر 2030 کال پورې په دې برخه کې د پام وړ تولید زیات کړي. هغه په تدریجي ډول د فوسیلی سونګ موادو د کمولو غوښتنه کوي، نه د تدریجي حذفولو، او ټینګار کوي چې دا د نړیوالې تودوخې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. د سرمشریز دغه مشر د سې شنبې په ورځ له خپل دریځ نه دفاع وکړه.
I'm quite surprised.
زه د دې سرمشریزي د مشر د کار د دوامدار او تکراری کمزوري کولو او هغو هڅو ته حیران یم چې زموږ مکرر پیغام چې ساينس ته څومره درناوی کوو له پامه غورځوي.
دا مسأله د سګنې سرمشریزي په یو تود بحث باندې بدل شوې ده. څارونکي وایي چې قربانه د یوې وروستۍ اعلامیې د څار په لور له یوې سخت ننګونې سره مخ دي، ځکه چې ټوله پاملرنه اوس د سرمشریزي پر مشر باندې متمرکزه شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در 28مین کنفرانس سالانه مبارزه با تغییر اقلیم بیش از 20 کشور جهان به شمول ایالات متحده و فرانسه خواستند تا تولید انرژی هسته‌ای باید 3 برابر افزایش یابد. در این کنفرانس کامل هرس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده تاکید ورزید که کشورش در مبارزه علیه تغییر اقلیم نقش رهبری کننده را خواهد داشت. خانم هرس مبلغ 3 میلیارد دلار کمک به صندوق وجهی اقلیم سبز را اعلام کرد که به گفته او این پول به کشورهای روبه انکشاف در مبارزه علیه تغییر اقلیم کمک خواهد کرد.
در دومین روز سخنرانی مقامهای بلند پایه کشورهای اشتراک کننده در 28مین کنفرانس سالانه مبارزه با تغییر اقلیم، رهبران کشورهای رو به انکشاف بر کشورهای صنعتی تاکید کردند تا تجارب خود را در بخش چگونگی مبارزه با گرمایش زمین با آنان شریک کنند و در رسیدگی به مشکلات اقتصادی که روبرو اند آنان را کمک کنند. کنفرانس دو هفته‌ای امسال با اشتراک 70,000 نماینده با شمول حدود 150 رهبر جهان در امارات متحده عرب تدویر یافته است. این گرد همایی در حال صورت گرفته که دانشمندان سال 2023 را گرمترین سال پیش بینی کرده اند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود روز شنبه گفت که کشورش برای کمک با صندوق وجهی اقلیم سبز 3 میلیارد دلار اضافی کمک میکند.
رئیس جمهور بایدن و من به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ کشور خود و شاید جهان را انجام داده ایم. حدود 1 تریلیون دلار را برای 10 سال آینده در نظر داریم که در نتیجه امروز در سراسر ایالات متحده ما صدها تخته انرژی آفتابی، توربین های بادی، موترهای برقی و کارخانه های تولید بطری را می سازیم و توسعه می دهیم.
در سخنرانی های روز شنبه بیش از 20 کشور جهان با شمول ایالات متحده و فرانسه خواستند تا تولید انرژی هسته‌ای الا سال 2050 سه برابر افزایش یابد.
اول می خواهم تاکید کنم که انرژی هسته‌ای یک انرژی پاک است و باید تکرار شود. به طور مثال ملل متحد می گوید که انرژی هسته‌ای 4 مرتبه پاکتر از گاز است. دومین که انرژی هسته‌ای نوع پایدار و پسندیده انرژی است. یعنی متمم انرژی قابل تجدید می باشد.
قبل از آغاز نشست روز شنبه، شماری از فعالان ضد استفاده از مواد سوخت فسیلی در مقابل محل برگزاری این نشست تجمع کرده بودند. این فعالان ضمن آنکه خواستار حذف تدریجی سوخت فسیلی بودند، می‌خواستند تا پالیسی سازان اسرار صحی تولید این نوع انرژی را نیز در نظر بگیرند.
اولین چیزی را که ما انجام داده می‌توانیم توقف دادن تایید زیربناهای جدید سوخت فسیلی می‌باشد. تقاضا برای سوخت فسیلی در ایالات متحده در حال کاهش است، ولی استخراج آن در حال افزایش است، زیرا ما به صادرات آن اجازه می‌دهیم.
بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده و چین مسئول تولید 44% کربن جهان می‌باشند. ولی در 28مین کنفرانس ملل متحد در امر مبارزه با تغییر اقلیم، رؤسای جمهور هر دو کشور حضور ندارند. جهانیان در حال با تغییر اقلیم مبارزه می‌کنند که مقام‌ها در اندونزیا روز شنبه خبر دادند که 12 نفر در نتیجه لغزش زمین و سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید مفقود شده اند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون د 28م نړیوال کانفرنس یا کاپ 28 سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د اقلیمی بدلون لامل رامنځته شوی ناورین ته د سملاسی اقدام غږ کوي. په دغه کانفرنس کې لشپېتو د ډیرو هیوادونو استازو پر روغتیا او د نړیوالې تودوخې پر اغیزو خبرې کوي، خو په دې غونډه کې د افغانستان نشټون یو لړ اندېښنې زیږولې دي.
په عربي متحدو اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمی بدلون سره د مبارزې رواني سرمشریزي په پاتويشت له 200 د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوی، خو په دغه سرمشریزه کې د افغانستان کوم استازي نشته. اټکل دا دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري.
اکثر افغانستان، یمن، جنوبی سودان او نور هیوادونه یا خو په کاپ کې ګډون نشي کولای یا دوی کوم چمتووالی نه لري او دوی د دې وړتیا نه لري چې په دغو زیانمنو هیوادونو کې د اقلیم سره تړلي کارونو لپاره کافی پیسې او ملاتړ ترلاسه کړي. لدی عمل په دغه کانفرنس کې د بشری مرستو ادارې موجود دي. موږ د بشری مرستو د ادارو یو مرکز لرو. موږ یقینا غواړو چې دغه زیانمنو هیوادونو لپاره د پیسو د اړتیا موضوع منعکس کړو.
لدی وړاندې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو اعلامیه کې افغانستان د اقلیمی بدلون له اړخه د یو زیانمنونکي هیواد په نوم یاد کړي. یوناما له نړیوالو په افغانستان کې د اقلیمی بدلون د تغییراتو د مهارولو لپاره د عملی ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې وه.
افغانستان د اقلیمی بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري. نږدې 1 میلیون افغانان د خوړو خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي چې د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو، طبیعي ګواښونو، دوه ویجاړوونکو زلزلو ترڅنګ اقلیمي بدلون په افغانستان کې د روغتیا، بېوزلۍ او کډوالۍ په برخه کې منفي اغیزې نور هم زیاتې کړي دي.
کارپوهان وایي چې بشري ادارې څه ډول چې په کار ده په هغه ډول په دغه کانفرنسونو کې د هیوادونو لپاره اغیزمنې نه دي. دوی باوري دي چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو سره د طالبانو د حکومت نه هم غږی په کاپ اتويش کې د افغانستان د نه ګډون لامل شوی.
افغانستان تر اوسه د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ سره په دې اړه دوه ځلې راکړه ورکړه کړې ده. یو یې د اقلیم په اړه ملي سند وو او دویم سند تعلیق شوی دی. نو نه یوازې په افغانستان کې د اقلیم په تړاو د تګلارو پلي کول درول شوی دي، بلکې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ له اړخه په افغانستان کې پوهاوی هم تعلیق شوی دی.
پوښتنه دا ده چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په سرمشریزه کې د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره څه پایلې درلودلې شي.
په دې غونډه کې د افغانستان نشتون به منفي اغیز ولري. د دې غونډې مربوطه پروګرامونو او پروژو کې د هیواد نشتون به د تغییر اقلیم مربوطه ستونزې لکه سیلابونه او وچکالۍ نورې هم زیاتې کړي چې په زراعت، صحت او په نورو برخو به منفي اغیز ولري. بل دا چې په افغانستان کې به د تغییر اقلیم مربوطه ستونزو ته توجه نور هم کم شي چې په مربوطه ستونزو به منفي اغیز ولري. د دې غونډې په نتیجه کې د تغییر اقلیم سره د مبارزې لپاره هیوادونو سره مرستې ځانګړې کیږي چې افغانستان به ترې برخه شي او په اقتصاد به منفي اغیز ولري.
په متحدو عربي اماراتو کې د نومبر پر 13 پیل شوې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې سرمشریزه کاپا 23 به د دسمبر تر 12 دوام وکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نمایندگان کشورهایی که در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد یا کاپ 28 اشتراک کردند، برای اولین بار روی تأثیر تغییرات اقلیم بر صحت مردم بحث کردند و هشدار دادند که گرم شدن کره زمین میتواند خطر بیماری های کشنده را افزایش دهد.
پاکستان سال گذشته شاهد بدترین سیلاب در تاریخش بود که به گفته دانشمندان ممکن با تغییرات اقلیم شدت یافته است. در آن سیلاب ها هزاران نفر جان باختند و خانه ها ویران شد. سیل همچنان باعث رشد پشه ها شد که منجر به افزایش 400% موارد ملاریا در سراسر کشور شد که بدترین شیوع از سال 1973 تا کنون بود. برای اولین بار کنفرانس اقلیم سازمان ملل در نشست سالانه خود که امسال در دبی امارات متحده عرب برگزار شده به این تأثیر می پردازد. تیودور ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفت
Although the climate crisis is a health crisis.
اگرچه بحران اقلیم یک بحران سیاسی است، اما دیر زمان است که کاپ 27 در مورد صحت مردم به صورت جدی بحث نکرده است. موضوع صحت بدون شک قانع کننده ترین دلیل برای اتخاذ اقدام جدی اقلیمی است.
بیماری های مانند کوری ریور و بیماری خواب که از طریق کرم ها و مگس ها که می توانند در هوای گرم کثرت پیدا کنند انتقال می شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به نمایندگان کوپ 28 گفت که سلامت زنان به طور نامتناسب تحت تأثیر تغییرات اقلیم قرار دارد. او افزود:
آنها در مزارع کار میکنند، در کارخانه ها هستند، در بازار هستند. آنها در حال انجام انواع کارهای هستند که اگر گرمی هوا به 40 تا 50 درجه سانتیگراد برسد کاملا غیر ممکن میشود.
امارات متحده عرب میزبان کوپ 28 همراه با چندین مؤسسه خیریه روز یکشنبه 777 میلیون دلار را برای کمک به مبارزه با بیماری های استوایی تعهد کردند. بیش از 120 کشور در کوپ 28 اعلامیه ای را امضا کردند که مسئولیت حفظ صحت انسان در جهان در حال گرم شدن را میپذیرد. اما منتقدان میگویند که اعلامیه هیچ اشاره به کاهش سوخت‌های فسیلی، منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای که باعث تغییرات اقلیم می‌شود، نشده است.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. در نړۍ اقلیم په چټکۍ د بدلیدو په حال کې دی او ملګرو ملتونو د وچکالۍ اړوند وروستی راپور د کاپ 28 نړیوال کانفرنس ګډونوالو ته په ډاګه کړ. په دې راپور کې چې د نړیوالې وچکالۍ انځور نومیږي، په نړۍ کې د وچکالۍ مخ په زیاتېدونکې کچه او د خطرونو نمونې ښودل شوي دي.
دا سومالیا د چیرې چې 2.5 میلیونه خلک د خوراکي موادو د جدي کمک سره مخ دي. دا د وچکالۍ پایله ده چې د افریقا په لور څوک کې میشت هوادونه غزمن کړي دي، خو وچکالۍ یوازې د ختیځ افریقا سیمې نه دي ځپلې. د نړۍ د وچکالۍ دا انزوریز راپور چې د صحرایي کېدلو په مخنیوي کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون لخوا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شوې، پکې ټوله نړۍ انزور شوې ده. د دې راپور له مخې کده نړۍ ته دوه خدرې درجه نور هم لوړې شي، یو سل او یا میلیونه خلک به د سخت وچکالۍ سره مخامخ شي.
حتی پرمختللي او مخبرودي هیوادونه هم د وچکالۍ له خوندې نه دي. دا هغه څه دي چې مونږ په اړه اسناد جوړو، ځکه په نړۍ کې ډېر داسې سیمې شته چې لکه چین، متحده ایالات، اروپا، جنوبی امریکا او البته افریقا چې د وچکالۍ اغیزې پکې موجودې دي.
د میرمن میزا مورېلو په وینا وچکالۍ یوازې چاپیریال نه خرابوي، بلکې د ځینو هیوادونو ټول اقتصاد ځپي.
یوازې زراعتي برخه نه، بلکې په ډیرو هیوادونو کې سوداګری، د اوبو لګولو تولیدات او سیاحت زیانمنوي، ځکه تاسو به د نړۍ په ځینو سیمو کې نن سبا وینئ، لکه موږ چې د بلګي په توګه بارسلونا کې اورو چې وایي په پام کې لري داسې تدابیر ونیسي چې د اوبو د مصرف مقدار کنټرول کړي.
په دې راپور کې د حلارو د پاره هیڅ وړاندیز نشته. خود ځمکو د بیرته آبادۍ، پایدار مدیریت او د مثبتو کښتونو عادي کول د نړیوالې وچکالۍ په وړاندې مناسب اقدامات ګڼي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبې تر پنج شنبې ماښام پر شپږ نیمو بجو د سټلایټ او ټولنیزو شبکو له لارې.
یک خانواده در ایتوپیا یک جنگل را پرورش می دهد که اولین نهال آن را 16 سال قبل غرس کرده بودند. اکنون تعداد درختان این جنگل به بیش از 2000 درخت می رسد. این خانواده امیدوار است که این کارشان دیگران را نیز به خاطر توجه به حفظ و نگهداری محیط زیست تشویق کند.
این جنگل در قلب ادیس ابابا پایتخت ایتوپیا موقعیت دارد. این جنگل توسط یک نوازنده موسیقی رگی و خانواده اش پرورش، حفظ و مراقبت می شود. کار احداث این جنگل 16 سال قبل آغاز شد. مساحت آن به 5000 متر مربع می رسد و اکنون تعداد درختان این جنگل به بیش از 2000 اصل درخت می رسد.
When you protect the soil, you know?
انسان از خاک ساخته شده است. ما از خاک حاصل میگیریم و دوباره به خاک بر میگردیم. بنابراین باید زمین را پاک نگهداری کنیم. زمین محل خواب همیشگی است. ما خاک هستیم. از خاک به وجود آمده ایم. از خاک تغذیه میکنیم و دوباره به خاک میرویم.
Plant it here. Plant it there.
راس جانی و همسرش میگویند که با پرورش این جنگل اکنون خود را فعالان محیط زیست محسوب میکنند. در عین حال آیسک دیگیبو که یک متخصص علم نباتات میباشد و با مقامهای محلی در سرسبزی شهرها کمک میکند، میگوید که درختان در کاهش درجه حرارت در شهرها و حفظ خاک و آب کمک میکند.
موجودیت نباتات در تنظیم دما کمک قابل ملاحظه می کند و حتی در یک فاصله کوچک بین یک تا 10 متر دورتر از اینجا تفاوت احساس می شود. کیفیت هوا در داخل و خارج از اینجا کاملا متفاوت است.
هزینه پرورش این جنگل را خانواده رزجینی تامین می کند و با کودکان خود یک جا از درختان مراقبت می کند و در باره مزایای حفاظت از محیط زیست آواز می خوانند.
Plant up the trees in the mind where it always exists. The weather getting tougher to resist.
When you're protecting environment,
حفاظت از محیط زیست از ذهن ما آغاز می شود. محیط زیست ما از ذهن ما آغاز می شود. به همین دلیل ما باید همیشه به فکر توجه به نباتات و توجه به محیط زیست باشیم.
اخیراً در نتیجه سیلاب‌های ناشی از باران شدید، حداقل 130 نفر در ایتوپیا، کینیا و سومالیا جان باختند. ساینسدانان می‌گویند که تغییر اقلیم تندی هوا را در سراسر جهان بدتر ساخته است، با شمول شاخ افریقا که چند ماه قبل بخش‌های از ایتوپیا، کینیا، سومالیا و سودان جنوبی بدترین خشکسالی را تجربه کردند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
ساینس پوهان وایي چې 2023 کال کې د امازون ځنګلونو په انساني تاریخ کې تر ټولو سخته وچکالی تجربه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د دغې حوزې په سیندونو او د اوبو په ډنډونو کې اوبه په بېساري ډول کمې شوې دي. خو دوه اونۍ مخکې د دغې حوزې په سیندونو او ډنډونو کې اوبه بیرته زیاتې شوې. په سیندونو او لاغو په بیل شویو ویالو کې د اوبو کمښت زرګونه خلک یو له بله جلا کړي دي. ساینس پوهان وایي چې دا د دې خبرې خبرداری ورکوي چې اقلیمی بدلون څه اغیزې درلودلی شي.
د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د امازون سیند شاړو ته ورته و. د برازیل په شمال کې د ماناواس په سیمه کې په یوه وچ شوي سیند کې یوه کښتۍ نښتې ده. دې ته څیرمه کبنیونکو خپلې کښتۍ له سیندونو بهر ایستلې وې. آن وړو قایقونه یا کوچنۍ کښتۍ د استفادې وړ نه وې. امازون سیمه چې د نړۍ دویم لمبر زیات سیندونه لري په بشپړه توګه په وچېدو ښکارېدله. په انساني تاریخ کې د امازون په سیندونو او ډنډونو کې د اوبو دومره کمېدل بې مخینه دي.
دا په رښتیا ډراماتیک دي. موږ د بارانونو ناوخته کېدلو، اوږدمهالې وچکالۍ، د اوبو د کچې د کمېدلو، د ګرمو اوبو او نورو چې په اوبو کې د ژو پر ژوند او ځنګلونو اغیزې کوي د رامنځته کېدلو اټکل کولو. تاسې به نور ځنګلي اورونه وګورئ. دا لا ورده مخه رامنځته کېږي. ونې له دې عمله چې اوبه کمې دي له منځه ځي. اساسا دوی د تندې له عمله وچیږي.
فلیپ فیارنسایډ تر څلوېښتو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د امازون پر ځنګلونو کې څېړنې کړي دي. نوموړی د هغه بین الدولتي ډلې چې پر اقلیمي بدلون څېړنې کوي غړی دی. دغه ډلې په 2008 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. هغه په دې اړه چې د امازون سیمه له اقلیمي اړخه پر کوم لو روانه ده ریښتونی دی.
دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د بدترېدو اټکل کیږي. دا باید په دې اړه چې موږ د نړۍ تودوخه او د ځنګلونو پرې کول کنټرول کړو یو خبرداری وي. موږ د اوبو د بندونو په جوړولو، ځنګلي اورونو، د ونو د پرې کولو او د سیندونو د ککړولو له لارې دې هر څه ته په خپله لاره واره کړي.
د مناواس څخه 500 کیلومتره لرې د اوبو د سرچینو په سیمه کې له 200 څخه زیات ګلابي نهنګان د سپتمبر او نومبر ترمنځ موده کې له منځه ولاړل.
دا لومړی ځل دی. د دې زیات اندېښمنونکي اړخ دا دی چې په ټول امازون کې د پیښه د امازون په منځنۍ سیمه ټي پي کې رامنځته شوې ده.
د برازیل د امازوناس ایالت د مرکز ماناویس په یو وړوکي کلي کې خلکو د څښاک اوبو لپاره ځمکې کیندل پیل کړي دي. په تیرو څو اونیو کې بیا بارانونه وشول او په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوه. د برازیل د حکومت اټکل مخې په امازون کې سخت وچکالۍ له 500,000 څخه زیات نفوس اغیزمن کړی او لا هم ډیر نور خلک اغیزمن کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
پیامدهای ناگوار از زباله‌ها گرفته تا تغییر اقلیم، لانه‌های سنگ‌پشت‌های سبز را در سواحل پاکستان با تهدید روبرو کرده و این نوع سنگ‌پشت‌ها در معرض خطر قرار دارند. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN و یک اداره محلی حیات وحش پاکستان یک پروژه حفاظتی را برای بهبود فرصت بزرگ شدن سنگ‌پشت‌ها آغاز کردند.
اداره حیات وحش ایالت سند به دور یک گودال در ساحل سند سپیت کراچی جمع شدند تا یک سنگ بقعه سبز را که در حال تخم گذاری است تماشا کنند.
سنگبقه‌ها برای حفر گودال خود را به اینجا می رسانند. ما داوطلبانه آنها را مراقبت می کنیم. قسمی که آنها گودال را حفر می کنند و بعد تخم گذاری شروع می کنند. پس از تخم گذاری آنها در حال برگشت هستند و ما برای آنها فضای امن فراهم می سازیم تا کسی مزاحم آنها نشود.
سنگ‌پشت‌های سبز در فهرست سرخ حیوانات در معرض خطر توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت یا IUCN قرار داده شدند. قرار گزارش IUCN خلیج هاکس که در نزدیک شهر کراچی واقع است یکی از بزرگترین لانه‌های سنگ‌بقه‌های سبز در شبه‌قاره هند است. طبق گزارش سال 2015 بین سالهای 1979 تا 2013 حدود 2.4 میلیون تخم به محلات تخمگذاری محافظت شده انتقال داده شده است که از آن جمله به تعداد 717600 چوچه به بحر رها شده است.
ما تعداد تخمها و قفسهایی را که تخمهای آنها در آن قرار داده شده با سابقه آمد و برگشت سنگبقه ها نگهداری میکنیم.
از طریق این پروسه تخم سنگبقه از شکارچیان طبیعی مثل سگ نجات می‌یابد، ولی خطرات دیگر نیز وجود دارد که توسط انسان به وجود می‌آید. کسانی که به ساحل می‌روند زباله‌های پلاستیک از خود به جا می‌گذارند که به محیط زیست طبیعی سنگبقه‌ها صدمه می‌رساند.
مردم وقتی برای دیدن سنگبقه می‌روند باید از پرتاب زباله خودداری کنند. هر چی که دارند به خصوص پلاستیک‌ها را باید با خود پس ببرند.
این دسته از حیوانات همچنان با تهدید جدی بلند رفتن درجه حرارت ناشی از تغییر اقلیم مواجه می باشند که باعث تولد تعداد بیشتر جنس مانس شده است.
اگر درجه حرارت ریگ در زمان چوچه‌گیری سنگ‌پشت سبز بیش از 30 درجه سانتیگراد باشد، چوچه مانس است و اگر سردتر باشد مذکر خواهد بود. اما قسمی که اقلیم در حال گرم شدن است، این وضعیت منجر به تولید بیشتر از جنس مانس می شود.
برخی از مکاتب سیر علمی را برای شاگردان سازماندهی می کنند تا آگاهی عامه را در مورد مواظبت از مسکن سنگ‌بقه‌ها بین آنان ایجاد کند. خدیجه همال کوزه، صدای آمریکا.
به هم د تل پشان ستاسو د ملتیانه مننه د خبرونه هم امدلته پایته رسیدي. خو تاسو کولای شئ د امریکا غک پښتو او دری خبرونه او بیلا بیلې موضوعګانې د امریکا غک په انستګرام، فیسبوک او ایکس پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غک پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوکمکۍ په 4.9 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر 6:30 د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
مخیل دینه چې اروپایان امریکا پیدا کړي، دلته مهاجرت وکړي او دا وچا خپل مستعمره وګرځوي، د امریکا اصلي اوسیدونکو څوک وو او هغه څه ډول ژوند لاره او اوس چیرته دي؟ نن غواړم په همدې اړه تاسو ته ډېر په زړه پورې معلومات درکړم. هیله ده دې خبرونه تر پای سره پاتې شئ. سلامونه، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی یو ډیر تاریخي او د سیلانیانو لپاره یو په زړه پورې ښار دی چې د لیدلو لپاره ډیر څه لري. په خاص توګه د واشنگتن ډی سی په زړه یا د ملي چمن یا پارک په دواړو خواو کې یو شمېر تاریخي موزیمونه شتون لري چې د نړۍ له هرې برخې څخه خلک د لیدلو لپاره راځي. نو زه په څو راتلونکو اونیو کې داسې پلان لرم چې غواړم تاسو د واشنگتن ډی سی ځینو خاصو او په زړه پورو برخو ته راولم او دا برخې په ګډه سره وګورو. نن زه ډېر په زړه پورې ځای ته راغلی یم، د مال نظر البته چې د امریکا د معاصر تاریخ پای لاندیزی نه کیږي. دا د ماشاته د تعمیر چې تاسو وینئ دا د امریکا د اصلي اوسیدونکو د یاد د ساتلو لپاره موزیم دی. ډېر په زړه پورې برخې لري او ډېرې جالبې کیسې پکې دي. نن زه غواړم چې دا موزیم تاسو ته وښیم.
د امریکا د ملي پارک په دوو خواو کې د دغیواد یو شمیر لوی او تاریخي موزیمونه شتون لري. کله د متحده ایالاتونو د کانګرس مانۍ لخوا د دوو موزیمونو کتار ته وګورونو، لومړنی د انډین امریکن یا د هندي امریکایانو موزیم دی. دا چې ولې د امریکا وچې اصلي او پخواني اوسیدونکو ته انډین امریکن اصطلاح کارول کیږي، په دې اړه به تاسو ته د خبرونې په لړ کې معلومات درکړم. دغه موزیم تعمیر کانادایی معمار د کلاس کارنیدال ډیزاین کړی او هغه هڅه کړې چې د امریکا د اصلي اوسیدونکو کلتوري ارزښتونه په یو مدرن ډول منعکس کړي.
دنو موزیم ته دننه شوم، دننه هم ډیر په زړه پورې ډیزاین لري. ډیر هڅه شوې چې د اصلي امریکایانو د ژوند او کلتور او د استوګنې د ځایونو ځینې برخې دلته په دې مدرنه تعمیر کې هم جوړې شي او وښودل شي. لکه څنګه چې ګورې د څلور طرفه د دیوالونه یې ډیر په زړه پورې جوړ کړي دي. که څه هم چې دا خو تازه جوړ شوي دي یا مدرنه جوړ شوي دي، خو هڅه شوې چې له هغو ډیزاینونه په کار واخیستل شي.
اصلي خبره په دوهم منزل کې ده. وار به سو دوهم منزل ته سلته څه خبرې روانې دي. لکه څنګه چې وینئ دلته د معلوماتو لپاره ځای او همدارنګه یو رستورانت هم لري. دا موزیم چې کله کتونکي راځي نو وکړی شي چې دلته یو څه دا مساز کوي او یو شی وکړي. نو اوس به دوهم منزل ته ولاړ شو. د بومی امریکایانو سنتي جامې دي چې دلته خودل شوې دي او دا جامې به تاسو د ټولنې هغه شتمنو یا مشرانو هغوی به اغوستي، نو د عامو خلکو به داسې جامې نه لرلې. دا نو خاصې جامې نه لر، زموږ تاسو په اصطلاح فیشني جامې دي چې د بومي امریکانو به اغوستي. خو تر ټولو په زړه پورې او جالبه یا ویلی شم چې د دوی د فرهنګ هغه نړیوال سمبول چې دی دغه خولۍ وایي، ورته که تاج وایي، دا دی چې د باز له بڼکو جوړ شوی دی. دا خولۍ یا تاج ورته ویلی شو چې د باز له بڼکو جوړه ده، یوازې او اصلي امریکایانو به په سر کوله چې خپل قوم یا خپل خلکو ته به یو لوی خدمت کړی، یا به کوم جنګ ګټلی و، یا به کوم سوله کړې وه د دوه لویو قومونو تر منځ، یا به کومه بله ټولنیزه ستونزه به حل کړې وه، یا به لیډرو د خپل د قوم یوازې هغو وګړو به دا خولۍ یا دا تاج به په سر کوه. نو ډېر په زړه پورې ده، او دا تقریبا د اصلي امریکایانو یو نړیوال سمبول هم دی. کله چې تاسو دا ووینئ حتماً د دوی په فکر کې کېږي. دا ډېر دوی د فرهنګ یوه جالبه او جذابه برخه ده. مخکې له دې نه چې اروپایان دلته راشي، د امریکا بومي خلکو د زرهاو کلونو لپاره دلته ژوند کاوه، او امریکا د وچې په بیلابیلو برخو کې متنوع ټولنې او بډایه کلتورونه لرل. دوی د دغې وچې په حاصلخیزو او ښکلو سیمو کې ژوند کاوه، او په زراعت او مالدارۍ بوخت وو، او پیچلي قبیلوي او مذهبي عقیدې لرلې چې له طبیعت سره یې عمیقې ریښې درلودې. د دوی په ټولنو کې ګډ ژوند، د منابعو شریکول او د خپلوي د اړیکو ساتلو ډیر ارزښت درلود. په دوی کې ځینې پرمختللي تمدنونه هم یاد شوي دي، لکه د مایا، ازتاک او انکا. ځینی خارونه او د ټولنو د چارو د سمبالولو لپاره ځینې ځانګړي حکومتي سیستمونه لرل. د امریکا د بومي خلکو ترمنځ هغه ډول لیک او لوست چې د نړۍ په پاتې برخه کې شتون لري رواج نه درلود. دوی هر څه په شفاهي توګه له یو نسل نه بل نسل ته انتقالول، خو په ځینې قومونو کې د نقاشۍ په ډول د پیامونو د انتقال ځینې طریقې هم لرلې. د امریکا وچا د 15 پیړۍ تر وروستیو پورې له نورې نړۍ سره وصل نه وه، خو د اروپایانو له راتګ وروسته دا برخه هم د نړۍ له پاتې برخې سره وصل شوه، او دلته هر څه بدل شول.
دلته په یوې خبرې غواړم رڼا واچوم چې دا د امریکا اصلي وګړو ته یا اصلي امریکایانو ته ولې هندي امریکایان یا انډین امریکانز په نام یادیږي ویل کیږي. ورته اصلي امریکایانو ته د انډیانو اصطلاح کارول د کریستف کولمبس لخوا د یوې تاریخي غلط فهمۍ څخه سرچینه اخلي. کله چې کولمبس په 1492 میلادي کال کې امریکا ته ورسید، هغه په دې باور و چې آسیا ته رسیدلی دی، یعنی برصغیر ته رسیدلی، او له همدې امله خلک چې دی ورسره مخامخ شو هغوی ته یې د انډیانو نوم ورکړ. د دغه جغرافیایي او تاریخي غلط فهمي سره سره د انډیانو اصطلاح اول په اروپا کې مشهوره شوه، او بیا په امریکا کې هم د دغه وچې اصلي خلکو ته ویل کېده. خو ورو ورو وروسته د اصلي امریکایانو د قومونو او د هغو کلتور او فرهنګ ته د درناوي لپاره اوس هڅه شوې ده چې له نورو نومونو نه ګټه واخیستل شي، یا نور نومونه دوی ته وکارول شي. په کاناډا کې مثلا دوی ورته لومړنی فرست نیشنز یا لومړنی ملتونه ورته وایي. په امریکا کې مثلا بومي خلک ورته وایي، یا د دې سیمې اصلي خلک ورته وایي وسرورو، یا د خپلو دغو د اصلي امریکایانو د قومونو نومونه ورته یادوي. نو ورو ورو اوس هڅه شوې چې دوی ته د دوی فرهنګ ته د دوی تاریخ ته درناوی لپاره نور د امریکن انډینز نوم یاد نکی. خو دا خبره دومره مشهوره ده چې اوس له کنټرول وتلې لکه څنګه چې تاسو د دې موزیم لوحې ولیدي نو هر چیرته لیکل شوي دي چې امریکن انډینز میوزیم. په دې چې یو خبره چې ټولو خلکو منځ کې ځلې عام اسوه د غره ټولول او پاکول هم ډیر وخت نیسي. پای ماجر د بیل ابل دلایل لپاره مکاتراتل دکه اقتصادي فرصتونه د منابع او زمکو ترلاسه کول لپاره سوداګري او مذهبي ازادي. خو د اروپאי وګړو راتګ د امریکای اصلي اوسیدونکو لپاره ژورې او ډېرې ویجاړونکې پایلې درلودي په شمول د بیزاکی دو ناروغي جګړې او اروپאי استعماري واکمنی پلي کول. اروپایی مهاجرو لزیت دو سر بومی خلق به فریب، زور او نیرنگ لخبلو سیمو گوشرده شد او اروپایانو خبل مستعمره پا امریکا که جوره کرد. دی اروپایی مهاجرو لخوا دی بومی خلق و شرل او بیزای کول یو پیچل او زورخیز پروساوا چه دی پیره و پا اگدو که ترسار شوا. پده که اجباری ترونونه چه دیره وقتونا غیر عادلانه او پا بومی قبیلو بنده پا جبر تعمیل کدل. تلیکل سیوی دی چه پا جنگ که متحدین او پا سوله که شریکان. دلتا دی جورج واشنگتن دی امریکا دی لومرنی رئیس جمهور مجسمه ده و دو بومی امریکایان دی برسره. دلتا دوی آغا ترون نسی و برسره لرل او دی امریکا دی ازاده پا جگره کسی مشترک همکاریانی کردی دی اغزای یو سمبولیک مجسمه ده چی دلتا جوره کردی. د ملتونو ترمنځ ترونونه دلته زینی هغه ترونونه چې د بومی امریکایانو او د اروپایی مهاجرو ترمنځ سوي دي په اړه یې معلومات ورکول کېږي او ځینې نندارې ته هم وړاندې سوي دي. جالبه دا ده چې اروپایي مهاجرو به له بومي امریکایانو سره ترونونه کول خو دوی به پخپله ترونونه ماتول. اروپایانو به ترونونه ماتول او په بومي امریکایانو به یې ظلم کاوه. نو دوی اول سراغ لیر کامو لکه سنگ سیدی نقشه که گوره رو 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 در طول سیمه دسته لده بومی امریکایان نوانی بلا او غصب کرده. دلتا زینی اگه واقعی ترون نسی ده بومی امریکایان و او ده اروپای مهاجر در من سوی دی ننداره تروندی سوی دی. زینی در ترونونه تروس هم برحال دی او پا مغا اساس دی بومی امریکایان و قومونه لحکومت سره معاملی کوی.
متحده ایالاتونو د مدني ټولنې فعال غړي دي او د خپل د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د موزیم په دې برخه کې د امریکا د معاصر تاریخ په لړ کې هغه ځینې عمده پیښې چې د بومي امریکایانو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې سوي دي دلته نندارې ته وړاندې کیږي.
As you well know, our history has not always been a proud one, but our future can be, and that is up to us. Together we can open the greatest era of cooperation, understanding, and respect among our people ever.
دلته په یو ویډیو کې چې دوی جوړ کړی د صنعت پر توګه او په دې موزیم کې دوامدار توګه خپرېږي، بیل کلینټن د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس وایي چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د امریکا تاریخ همیشه له افتخاراتو ډک نه دی، خو که موږ وغواړو کولی شو چې راتلونکی تاریخ هم ټول له افتخاراتو ډک وي. نو هدف یې دا ده چې یعنی باید هغه رقم چلند چې له اصلي امریکایانو سره سوی ده اوس تر دې نه اوس باید چې هڅه وشي چې هغه تکرار نه شي او د هغه مخه ونیول شي او د خلکو سره په درناوي برخورد وشي.
دلته په دې مستند فلم کې وایي چې په 1930 کال کې کله چې اندرو جاکسون د امریکا جمهور رئیس و، د امریکا بومي خلکو ته د یوې ستونزې په سترګه کتل. هغه ویل چې دوی د امریکا د پرمختګ په وړاندې یو مانع دي، دوی باید لرې شي. نو د دې لپاره هر څوره چې هغوی تړونونه کول او ځمکې دوی ته پرېښودې چې سوله وسي، سوله نه رامنځته کېده. نو د امریکا حکومت آخرې دا فیصله وکړه چې ټول بومي امریکایان چې دي دوی باید چې د هماغه وخت له متحده ایالاتونو نه وشړي. نو دا ډېر یو دردونکی وضعیت و چې دوی مهاجر راغلي وو او د سیمې اصلي خلک له خپلو کورونو او کلیو ځمکو شړل. په دې اړه په راتلونکي برخه کې د موزیم تاسو ته نور معلومات هم درکوم.
One of two things: you can keep your sovereignty, but you can't keep your land. If you keep your land, then you have to assimilate and no longer be Indian. You will have sovereignty.
Who's the Gamuzian? You will see me to Zuchi, the Asli Americano, the Juan Zini, Terhi, Safi, Yadikridi, Albani Kridi.
خبر هغه وخت پیښ شو چې په 1930 میلادي کال کې د متحده ایالاتونو حکومت د بومي خلکو د سلو قانون تصویب کړ چې د ولسمشر اندرو جاکسون لخوا لاسلیک شو. د عمل د امریکا د اصلي قانونو ځای په ځای کولو ته اجازه ورکړه. له دې سره بومي خلک په جبر د امریکا لویدیځ خواته وشړل شول او په دې لړ کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ.
اصلی امریکایانو د شړلو په اړه یو ډیره چاله خبره طریقه سره ده چې دا خبره په د می په دیرشمه په 1930 میلادي کال کې د اندرو جاکسون چې د امریکا رئیس جمهور دی هغه لخوا یو قانون امضا شو چې دا اصلی امریکایان د خپل سیمو نه وشړل سي. نو دوی وایي چې په هغه وخت کې امریکا ډېر یو غریب ملک و او قرضدار و ستونزو سره مخامخ. کله چې دا مسله یې پلی کړه وروسته لغه نه امریکا ډېر یو قوي او شتمن هیواد شو. خو دې کې دوه کوله وو چې باید اصلي امریکایان سره یې ښه چلند کړی وای. په هغه کې امریکا بېرته راغله، خو دوهم کولی چې هغه د امریکا پیشرفتو کې موافق اسو.
د بومي امریکایانو شړل خپل سیمونه د نهو جمهور رئیسانو په موده کې تر سره شوې دي. نو دا جمهور رئیسان دي چې د دوی په دوره کې د امریکن انډینز یا اصلي امریکایان خپل سیمو شړل سوي دي. دلته په دې تصویر کې ښیي چې د ځینو قومو د انتقال په وخت کې ځینې کشتۍ غرقې سوي دي او ډېر خلک کې وژل سوي دي. مثلا همدارنګه دلته ځینې نور مثبت اړخونه د دې کار هم ښودل سوي دي. د دوی له نظره البته چې د بومي خلکو له شړلو سره د امریکا اقتصاد ښه سوی. نو دلته د هر قوم د شړلو په وخت کې د دوی تلفات ښودل سوي دي چې څومره کسان د دې خپلو کورونو د شړلو په وخت کې وژل سوي دي یا په جنګ کې یا په لاره کې. نو دا عمر دي چې دلته ښودل کېږي. د موزیم په دې برخه کې د امریکا د تاریخ د تورې صفحې په اړه ډېر جالب معلومات لیکل شوي دي. کله چې په 1903 کال کې د چروکي قوم د خپل کلي کور نه شړل کېده نو دا ډېر یو دردونکې پېښه وه. په دې چې دوی د خپل کلي کور نه زر مایل لرې وشړل سول او دا لاره یې په ډېره سختي دوی طی کړه. په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه ډېر کسان وژل سول او دا لار اوس د دوی د دردونو کړاوونو د سمبول په توګه پیژندل کېږي. په دې چې دغه خپله اصلي امریکایانو په دې اړه مقالې لیکلي دي، شعرونه لیکلي دي او د خلکو په ذهن کې دا لاره ژوندۍ ساتلې ده. همدارنګه لکه څنګه چې دلته ګورئ د ډالرو شلیز نوټونه دي چې د اندرو جاکسن عکس پکې دی. هغه کس هغه رئیس جمهور چې د اصلي امریکایانو د شړلو قانون امضا کړی و. نو دوی مبارزه شروع کړې چې دای باید عکس یې له ډالر نه لرې شي. د موزیم په دې برخه کې دلته یو سکرین دی چې تاسو کولی شئ چې د بومي امریکایانو غږونه واورئ.
Naibo apa garis degwahi. Ishin nemara gwej miyap. Naranga git, nambui ish sekwiten. Gahi vui uri berteku. Nanga hi kundone. Nerasan singan.
Aga waski che urupayan au asli amerikayan sara څلن قرار داده کوي یا معاملې سره کولی یا د سولې په اړه د زمکو د تبادلې په اړه به خبرې کولې. د دوی ترمنځ ترجمانی ډېره لویه خبر وه. په دې چې په ویلو کې سخته او څوک د دوی په ژبه نه پوهېده او دوی هم د اروپایانو په ژبه نه پوهېده. نو دا ترجمانی بیا وروسته کلونو کې ډېره مهمه وه د دې خلکو ترمنځ. څنګه چې وینې دلته را ورسېدم یوې ګالری ته چې عکسونه پکې دي. هرې برخې ته چې ورځئ دلته معلومات لري او وایي چې دلته څه روان دي. راځئ چې وګورو څه وایي. امریکنز دلته وایي چې انډین آر ایوریویر ان امریکن لایف. وایي دا اصلي امریکایان چې دي د اوسني امریکا د ژوند په هرې برخه کې شتون لري. دا نو د عکسونو یوه عجیبه ګالری ده چې مختلف عکسونه پکې دي. هلته ځینو برخو کې ویډیوګانې هم روښانه دي. په دې کې ورښیي چې دلته اشتهارات دي د مختلفو کمپنیانو، د هالیوود دي ځینې فلمونو پوسترونه دي، همدارنګه ځینې ویډیوګانې دي چې دا ښیي چې د امریکایانو د اوسني امریکا په ژوند کې یا په فرهنګ کې د اصلي امریکایانو
هغه دود دستور او حضور شته. دلتا په دې عکس کې اینشتاین یا البرت اینشتاین چې د امریکا نامتو ساينس پوه دی عکس ښیي چې د اصلي امریکایانو یا بومي امریکایانو سره اخیسته او د دوی سنتي خولۍ یا تاج په سر کړی. او دلته په دې بل تصویر کې د امریکا یو ډیر مشهور سندرغاړی الویس پریسلی لکه احمد ظاهر غوندې په ځواني کې مړ شوی او ویل کېږي چې احمد ظاهر هم دینه تقلیدی کوو. نو د دې عکس لیدل کېږي چې یو بومي امریکایي سره یا اصلي امریکایي سره عکس اخیسته او هماغه تاج په سر کړی. دا د عکس د هالیوډ د فلمونو ځینې برخې دي چې د امریکایانو حضور کې ښیي. دا یو ډېر مشهور کارتوني سیریال دی چې د کې هم د امریکایانو یا اصلي امریکایانو شتون ښیي. نو خلاصه دا برخه د موزیم چې ده دې ته ځانګړې شوې ده چې وښیي چې اصلي امریکایان د اوسني امریکا په فرهنګ کې یو فعال حضور لري. امریکایان اوس چیرې ژوند کوي او څه وضعیت لري؟ اصلي امریکایان د امریکا د وچې په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. که په دوه کټګوري وویشو، یو ډله یې هماغه پخواني سنتي ډول باندې ژوند کوي، خپل کلتور فرهنګ دود هڅه کړې چې هغه وساتي سره د مشکلاتو ستونزو یې په تاریخ په لړ کې لړل پس له دې نه چې اروپایان راغله. او یو شمېر یې راغله دي ښارونو ته، ښارونو کې عصري ژوند کوي، علاوه تجارتونه کوي، مکتبونه ویلې دي ورڅ. نو د امریکا د قارې په بیلابیل ملکونو کې، په خاص توګه په امریکا او کاناډا کې د خپل ځایونه لري. ځینې ځایونه داسې خاص چې حکومت ورته یې نه کړي، هلته ژوند کوي. ځینې نورو سیمو کې چې قراردادونه لري، مثلا لامه پخوانه هم خپلو سیمو کې خپل په کلي کور کې ژوند کوي. او بله په زړه پورې خبر د اصلي امریکایانو په اړه دا ده چې دوی ځان ته خاص قوانین لري. دغه سیمو کې چې دوی ته مشخصه سیمه دي ژوند کوي، د یو حده پورې قانوني ازادیانې هم دوی لري چې کولی شي د خپل منځي ستونزو په وخت کې خپله فیصله وکړي، خپله محکمه ولري، خپل کار وکړي. نو یو قسم تر یو حده پورې یو خاص ازادي دوی ته ورکړل شوې ده. نو بیا په عمومي توګه په نړیوالو اړیکو کې یا نورو ایالتونو سره اړیکو کې بیا فدرالي حکومت قانون په هغه تطبیقي خو په ځینو خاصو برخو کې هغه ته د حق ورکړل شوی چې خپل قانون ولري. ترڅنګ په ځینو خاصو مواردو کې لدونه مالیه هم نه اخیستل کېږي په امریکا کې. البته هغه مالیات ځان ته د سیدیر پیچلی قانون لري، د مالیاتو د نورو نورو، خو یو څه لږ نظر په نور امریکایانو دوی سره بل قسم چلند کې، یعنی دوی ته ځینې خاص ازادیانې ورکړي دي اوس په دې وروستیو کلونو کې. اوس د پخوا په پرتله له اصلي امریکایانو سره چلند ډیر بدل شوی دی. له همدې سره به د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته ورسوم. هیله ده چې د خپرونې موضوع مو خوښه سوي وي، تر څو چې بیا هم راتلونکې اونۍ له یو نوي موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لویو برخو کې خدای سپارم.